د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د امنیتي ځواکونو لخوا ورته تر دې دمه د کابل په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو دوو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ نه دی ورکړل شوی. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رایو مرکزونو ته پیښو ګواښونو د انتخاباتو د څار بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. درنو دوستانو، ستړي مشئ. په روانه خپرونه کې مزه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم په خبرونه کې لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د لشکرګاه اوسیدونکو په موسی کلاه کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. او د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. بشپړه خبرونه. د لشکرګاه اوسیدونکو په موسی کلاه کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبې د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکې ملکیان هم وژل شوي دي. لاریون کوونکو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو له وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
چاپ له د روسانو بمباری وی، بیا د امریکایانو بمباری وی، بیا د طالبانو ستمو، بیا وس د ظلم ستم پر مشرو دی د حل لارې سوله ده.
د دوشنبه په شپه افغان ځنګړو ځواکونو د موسی کلاه ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې د دولتي چارواکو په وینا پکښې د طالبانو تر څنګ د القاعده یو شمېر غړي هم ووژل سول. چارواکو منلی چې په دې پېښه کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې څه ډول. د وژل سویو کسانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکي کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو غړي د 15 او بل د 40 ملکي کانو د وجل کېدو ادعا وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې د څیړنو لپاره هلمند ته د یو پلاوي د لیږلو امر کړی دی. ناټو په د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي تر څو هغوی وکړای سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره په ناټو کې د امریکا سفیر کړې ده. په ناټو کې د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له خلیلزاد او ناټو د عمومي منشي ینس ټولتنبرګ سره د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل سوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو له قومندانۍ څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې 9 وسلوال د زابل د مرکز په اوم کې سیوري او شینکۍ ولسوالیو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوي او 3 نور وسلوال بیا د شاجوی ولسوالۍ د خنجک په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په برید کې وژل سوي دي. سرچینه وایي د افغان ځواکونو په تیرو 24 پوځي عملیاتو کې د وسلوالو 13 کړۍ ماینونه هم شنډ سوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپنوم ولسوال په یوه چاودنه کې وژل سوی او دوه ملګري ټپیان سوي دي. د کونړ د والي ویند عبدالغني مصمم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیل په نوم دا طالب تیره ورځ د شلتن ولسوالۍ په چوګام کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی او دوه تنه ملګري وژل او ټپیان سوي دي. مصمم وایي ماین له وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای سوی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدراعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. د محکمې د پریکړې له مخې پارلمان هر وخت چې وغواړي کولای سي بیرته خپلې غونډې پیل کړي. نن د سترې محکمې قاضي برینډا هالی وویل چې ټولو 11 قاضیانو دا پریکړه منلې ده. دی ویل چې ملکه الیزابت ته د پارلمان ځنډولو مشوره ورکول یو غیر قانوني کار و، ځکه پرته له کومې توجیه د اساسي قانون له مخې د خپلې دندې ترسره کولو څخه د پارلمان مخه نیولې ده. او د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتینیان په پلازمینه یریوان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. د پر سر وشتل شوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي رادیو ځای څنګه ته ویل چې د هاروتینیان مړی تیر شپه موندل سو او لومړی تحقیقات شي چې د ځان وژلې دی. د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان په وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درو نورو پخوانیو چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته ورسته ځواکونه راغوشتي و چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږ لس کسان وژل سول. د 2013 کال په جولای میاشت کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیلی په ساده رادیو ډاٹ کام کې جسمو ګوې پانه ده هر وخت کتلای شي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ورځ ته د ګوتو پښمیر رسی پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي او د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي مرکزونو او د رای ورکولو د محلونو د امنیت په اړه اندېښنې لري. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې مسلې د انتخاباتو د څار د یو سازمان د مشر یوسف رشید سره مرکام لرو. دا بم باورې چې د افغانستان د ولسمشۍ راتلونکو ټاکنو لپاره څو نوماندانو بیلابیلې کمپاینی غونډې جوړې کړې. ولسمشر غنی په بلخ کې، عبدالله عبدالله په هرات کې، رحمت الله نبیل په بامیان او ګلبدین حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوې کړې دي. په اړه به یې رپورټ ولرو. په هلمند کې د موساکلا ولسوالۍ په عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبلی، نه یوازې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو توند عکس العملونه راپارولي، نن په لشکرګاه کې د دې مرګ ژوبلی په ضد لاریون هم و. په اړه به یې رپورټ ولرو. که وخت نور رپورټونه هم لرو، د ګوړې اچار پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې سات کې اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ځواکونو ورته تر دې دمه د کابل په دریو ولسوالیو کې د رای ورکولو دوو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ نه دی ورکړی. دوی وایي له همدې عمله دغه وو مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت خوندي کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په دې ولسوالیو کې د امنیت خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
نامنی دراتلونکو شنبه د ورځې د ولسمشيزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه چې ل عمل ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمیر مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې وو مرکزونو کې جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,100 محله تشکیلوي. ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرباغ، چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسیي کې یو مرکز، په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو تعهد پر ځای باندې دا کوشش کوي چې دغه مراکز او تامین دي امنیت خاموشي.
بلخ د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس وحید الله تړون وایي چې امنیتي ادارو ورته د کابل ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو د وو مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ نه دی ورکړی. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5,303 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو لیست پارلی و، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 4,902 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2,000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروامینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو امنیت د خوندي کېدو لپاره هم پلان لري.
دغه ولسوالۍ کې تاسو یې نوم واخیسته، د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مودې څخه خپل پلان لري، او د کورنیو چارو وزارت د سړۍ لخوا هغو ته هدایت ورکړل شوی دی چې باید امنیتي ستونزې د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. مخالفت هیڅ مینان ورکوي چې باندې غوښه کې د لاس کې خپل راي دی او کاروي او کوم څه بنر امنځ ته کیږي.
بل خو د افغانستان دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او ویل دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان پښپګمه د امنیت په ټینګه کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشري ټاکنې د روانې میزان میاشتې پښپګمه تر سره شي چې اوس ورته اله څلور ورځې پاتې دي.
په ټول افغانستان په ځانګړي توګه په پلازمینه کابل کې د امنیتی ننګونو لامل د رایو مرکزونو ته غواخونه د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښمن کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په کابل کې مرکزونو ته امنیتي غواخ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونو امنیتي پلان نشي پلي کولی. له ښاغلي رشید سره د رحمت الله افغان مرکه ورو نوموړي په سر کې له ښاغلي رشید پوښتلی چې د امنیتی مرکزونو په وړاندې پیخ امنیت وبخی چې د رایو د مرکزونو په وړاندې امنیتی ستونزې څومره جدي دي.
د امنیتی مسله په اړه باندې بوي چې موږ مخکې دا راکړی دا چې سړی خلکو ګډون پروسه کې محدود وي، په عین حال کې د کمیسیون لپاره د ناظر بنسټونو لپاره د ناظرین استخدام په لړۍ کې د کارکونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزې لپاره ورده، او حتی دغه مسله چې کارکونکي غوښتل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا کړي دا یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه پاړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تعهدات او غوښتنې چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي، او په دې باندې کې مسول باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
اته سپارښتنه ورته څه ده؟
د موږ سپارښتنه ده چې باید موضوع د ټول لپاره جدي ګامونه واخلي چې موږ تاکون ته کوم وخت لرو، او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نوم باندې یاد کړی دي او د کمیسیون په لسکې دي مواد لیکل کیږي هلته د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي، او دا سره له اوسه باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او ټاکنې ترسره کیږي.
که په لرې پرتو ولسوالۍ یا په لرې پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کیږي، یو هم دغه ستونزه ده چې لرې پرتې دي. په کابل خو د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کیږي، د یو ډول نه پاملرنه نه ده؟
بې له شکه چې مسؤلیت امنیتي مراجعو دا ده چې د ټولو بنا په دم اول قدم کې ولسته باید ډاډ ورکړي چې د دوی امنیت خوندي ده، او دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکې مسؤل ده، د شکایتو کمیسیون ده، د څار بنسټونه دي، دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤل په پکتیا کې برید پرې شوی دی، خو تاسو خپله کوم جنت ورته وکړئ او دغسې نور براجي هم تر ګواښ لاندې، او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي او د دوی لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي.
که چیرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو او ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېل شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالیو کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښ لاندې سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي، او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده، او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوې چې 1902 مرکزونه به لږ تر لږه امن وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي، او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي. بیا په ټول د خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو د انتخاباتي مرکزونو په وړاندې د امنیتي اندېښنو پر موضوع مرکه اوریده.
څلور ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا آزادي راړو.
انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره څلور نوماندانو نن کمپاینی غونډه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې، وسنی اجرایي رئیس عبدالله په هرات کې، رحمت الله نبیل په بامیانو کې، او ګلبدین حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوې کړې، او د خپلو راتلونکو پروګرامونو د تشریح تر څنګ یې ډېر پر یو بل توندې نیوکې هم کړې. دغو ټاکنو ته څلور ورځې پاتې دي. تفصیل ناچی صافی رکھی.
د ولسمشری یو شمیر نوماندانو له کابل ورسته تر ډیره خپلې کمپاین غونډې ولایتونو ته غزولې دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د سه شنبه په ورځ سلورو نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د خپلو پلویانو په غونډو کې برخه واخیسته. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوبو مدیریت او د لویو پروژو پلي کول یې د کارونو په لومړیتوبونو کې شامل دي.
لومړنی کار چې کوم هغه حیرتان په لوی صادراتي بندر بدلوم. له حیرتانو تر دوه رهي پورې به لوی صنعتي او صادراتي خرګوټي وي او همدارنګه د بلخ د اوبو مدیریت زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
له بلې خوا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله بیا په هرات کې وویل چې د دوی ټاکنیز ټیم سولې او بیا رغونې ته ژمن دی او د دغه ولایت له خلکو وغوښتل چې د بریا تر کچې پورې ورسره مرسته وکړي.
زموږ له ټیم سره د خلکو حضور د ملي وحدت استازي توپ کوي. زموږ ټیم د سولې بیرغونې او د خلکو غوښتنو ته ژمن دی. د هراتیانو غوښتنه یو مجهز روغتون دی او د ټاپي پروژه ستاسو غوښتنه و چې عملي بشي.
خو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار بیا په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ که چیرې انتخابات شفاف نه وي دوی به یې نتایج ونه مني.
اجازه بتین که مردم رای خود را استعمال
خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل رای وکاروي په پوره شفافیت کنه خلک به اړ شي چې د رای ورکولو پر ځای نورې لارې چارې غوره کړي چې مسولیت به ستاسو په غاړه وي.
بل نوماند رحمت الله نبیل بامیانو ته تللی و او هلته یې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ډیره ملي وحدت په حکومت انتقادونه وکړل.
کله چې مالیه ورکوي د دې هیواد وګړي یاست قرباني ورکوي، خو چې د امتیازاتو خبره کیږي ګنه ورکول کیږي. دا وضعیت باید بدلون ومومي.
ټاکل شوی چې د ولسمشری ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه په ټول افغانستان کې ترسره شي او خلک په دې ورځ 4902 مرکزونو کې د رای اچونې صندوقونو ته ورشي.
ومورېدل چې څلورو کاندیدانو نن کمپاینی غونډې درلودې. مخکې مو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه واورېدل، خو په انتخاباتو کې یوازې امنیت هغه اندېښنې نه دي چې د خلکو لپاره یې رای ورکول ستونزمن کړي. په هلمند او یو شمیر ولایتونو کې ښځینه رای ورکوونکي شکایت کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکول لپاره د عکس اخیستل حتمی ګرځولې دي او دا هغه ستونزه ده چې ښایي ګڼې هغه ښځې چې نه غواړي عکس یې واخیستل شي د رای ورکولو څخه بې برخې شي. په هلمند کې په همدې اعتراض یو شمیر ښځې راټولې شوې او غوښتنه یې کوله چې په رای ورکولو کې د عکس اخیستل حتمی نه وي. له هلمند څخه لیاستا یې رپورټ راکړي.
په یو وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رای اچونې په ورځ د بایومټریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پریکړه بیرته واخلي. د دوی شمیر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رای ورکولو د حق څخه محروم شي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خدای ته مو نه پرېږدي چې یعنې پته غز موږ ساکس دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، پر ښځې باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک پر کورنۍ نه پرېږدي چې د څوک ورته چې رای ورکوي وای پرېږدي، چې دا کس ورته بیخي نه پرېږدي وای دا خوتي ساکس اخلي. موږ په دې خاطر تیس رای ته نه پرېږدو، په دې خاطر دا رای ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخلي.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو، چا ته موږ پوښتنه چې عکس نه ورکوو. موږ دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو، دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ عکس ورکوي.
په هلمند کې بېله دې هم د نامنوی ترڅنګ د فاملي او کلتوري ستونزو په خاطر ښځې د رای مرکزونو ته نسي تللی، خو دلته راټولې شوې ښځې وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي مېرمنې یې د رایې اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسون دغه پرېکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومټریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتما باید عکس وي، د قابل تغییر دی دا مثلا تغییر ورکول سي نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه د خواهش لرو چې د شزینو د لپاره دغه باید چې یو امتیاز تاسو بوله اسکه مثلا اشه چې تاسو په نظر دی باید چې د شزینو د لپاره دغه شرایط نه ورسه.
زمانم زبیده سعادت زده رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې شری دین نه غواړي چې خپل عکسونه ورکې په میډیا کې په دغه انتخابات په ورس که زه ورکه مثال زبې یو شزه اجازه ولرم نورې په صلاح او شزه د کورو څخه اجازه نه لري چې خبرې وکړي عکسونه واخلي دغه ورکې دغه موږ غوښتنه ده چې موږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسېږي.
زما نوم شغلات زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ده په انتخابات کې موږ رایه ورکوو او ګټه لګوو د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او درنوالي په خاطر کړی دی خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یوه ډول هڅه کوي ښځې د رایه ورکولو د حق څخه محرومې کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د عکس اخیستلو پرېکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په آزاد ډول د رایه مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاس تایی د ازادۍ راډیو هلمند.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 660.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په غزنی کې سلګونه کسان د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې په ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ راټول شوي وو. دوی وایي د دغه ټیم پروګرامونو یو خوختي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت راکړي.
دا د دوشنبه په ورځ د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د روانو ټاکنیزو کمپاینونو په بهیر کې لومړنۍ کمپاینې غونډه د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساس ټیم له لوري وسوه. دغه غونډه چې د دغه ولایت دولسونو له لوري جوړه شوې وه په کې د بیلابیلو قومونو مذهبونو او سیمو پوسونو کسانو غونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ویناوې وکړې. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی په خپلو خبرو کې وویل موږ ځکه د دولت جوړون کې ټیم لا تړکو چې دا پټولو کې وړ او د کار ټیم دی. کامرانی زیاته کړه دغه ټیم په تیره دوره کې تر ډیره د فساد مخه نیولې، کورنۍ او بهرنۍ سیاست یې ښه پر مخ بیولې او وطن ته یې په اقتصادي توګه ګټې رسولې دي.
یعنی دغه ټیم له شامو ولاړو چې هغه واقعا د افغانستان وړو غشت ده. معلومه ده چې دا ټیم د افغانستان لپاره کار کوي او د افغانستان په انکشاف ده او د افغانستان د خلکو لپاره یو دستور په لاس کې لري.
دا یاد شورا یو بلغړی حمید الله نوروز په خپلو خبرو کې ویل په وسنی بهراني حالت کې دولت جوړونکو ټیم په ځنګړې توګه اشرف غنی افغانستان له وسنی بهراني حالت څخه ایستلای شي ولسته تر شا ودرېږي.
ای تنها کسی است که می تواند افغانستان را از همه بحران های فعلی و موجود نجات بدهد.
قومی مشره او د سولې شورا په خواني رئیس خلیل الله تک ویل د اشرف غنی په مشرۍ دولت ساس ټیم هغه ټیم دی چې افغانستان له اقتصادي محاصرې څخه ایستلای دی. هغه زیاته کړه 15 کاله وړاندې چې کله به پاکستان د ډیورنډ کرښه وتړله نو بیا به ټول سوداګر او تجاران له سختو مشکلاتو سره مخ وو، خو دا وخت افغانستان له نړۍ سره ډیری سوداګریزې لارې لري.
جلالت نواب رئیس جمهور اشرف غنی نه کوم وسلوال باند لري، نه کوم وسلوال گروپ لري، نه هغه د زور او د زر خزانه ده چې خلک مجبوره کی چې ما ته راغله، ځکه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ چې افغانستان د اقتصادي معاصره نه ویست او افغانستان یې چاره د بزنس باندې تبدیل کړ.
دا ولایت شورا منشی حمید الله سروری هم وویل موږ ځکه د یاد ټیم لاتړ کوو چې دغه ټیم نظریاتي سیاست پر مخ وړي. مشرانو یې هیڅ شخصي ګټې په نظر کې نه دي نیولې. موږ د دغه ټیم په بریا کې د غزنی د خلکو خیر وینو.
مردم غزنی با تیم دولت ساز همکار در آینده حق خود را خواهد خواست.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چاته مورای ورکړي.
دوستانو د خبرونې په دوام کې په هلمند کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د لاریون حال هم درکو، خو تر هغې مخکې یوه بله موضوع راخلو. افغان طالبانو په کوټه کې چیرې چې ویل کېږي د دې ډلې د مشرانو شورا چې د کوټې د شورا په نوم یادیږي میشته ده، په دې وروستیو کې د دوو ځایي قومونو ترمنځ یوه شخړه هواره کړې. پاکستان که څه هم په خپله خاوره کې طالبانو ته د پناه ورکولو هغه تورونه چې کابل، واشنگټن او یو شمېر نورو لورو پر دې هېواد لګولي تل رد کړي، خو دا چې طالبان په سیمه کې یو قومي شخړه هواروي ښایي په دې هېواد کې د دوی د فعال حضور بل ثبوت وي. د ازادۍ راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې نوریاس نوری چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی دراوري.
د پاکستان په کوټه کې د قومي شخړه چې د افغان طالبانو په منځګړې توب هواره شوې او په یوه جرګه کې نتیجه د شخړې دواړو لورو او ولسي خلکو ته اورول شوې، د اکاخېلو او ترینو د قومونو ترمنځ درې کاله مخکې شوې وه. د تېرې شنبې د ورځې په دې قومي جرګه کې چې د کوټې د ښار په څنډه کې په اکاخېل آباد کې جوړه شوې وه، د قومي مشرانو، دیني عالمانو او یو شمېر نورو مخورو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په 2018 میلادي کال د اکاخېلو او ترینو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر راپورته شوې شخړه کې یو کس وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي وو. په هغې ویډیو کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، له یو ساعت بحث او خبرو وروسته یو سپینه پګړۍ پر سر افغان ملا د جرګې فیصله اعلانوي او وایي چې له اوږدو مشورو وروسته چې د دواړو لورو باور ترلاسه شو، اسلامي امارات پریکړه وکړه چې دغه لانجه هواره کړي. افغان طالبان چې په افغانستان کې واکمني په 2001 کال تر نسکورېدو مخکې په همدې نوم و، اوس هم په همدې د افغانستان د اسلامي اماراتو په نوم په دې هېواد کې واک ته د رسېدو هڅې کوي. د افغانستان د اسلامي اماراتو په استازیتوب دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی وای، فیصله وشوه چې اکاخېلو قوم ته به چې یو کس وژل شوی، د ترینو قوم 10 میلیونه روپۍ چې څه باندې 108,000 امریکایي ډالره کیږي او 15 کلاشنیکوفونه ورکوي. هغه همداراز اعلان وکړ چې د ترینو د قوم کسان به د اکاخېلو سیمو ته له ننوتو ډډه کوي. د ګندارا ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه له دې پلوه د اهمیت وړ ده چې هغه په پاکستان کې ډیره د افغان طالبانو د نفوس ښکارندوی کوي، هغه هیواد چې چارواکي افغان طالبانو ته له پناه ورکولو سترګې پټوي. په کوټه کې میشت سیمه ییز خبریال جمال ترکی یو د دې جرګې ګډونوالو، هغه چې د خپل موبایل په ذریعه د دې جرګې د جریان له ځینو برخو فلمونه اخیستي او هغه له ګندارا ویبپاڼې سره هم شریک کړي، وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په قومي شخړه کې د افغان طالبانو منځګړې توپ بے سارا دے
دا اوله جرګه ده چې د دوو قومونو ترمنځ کی او په دې کې طالبان مشرقي یا طالبان دا جوړ کوم طالبان چې کوم راوله فیصله کړې ده، دا موږ نو څه ویل چې دا به پایدار وي کبه نه، خو دا ګمان لري چې ان شاء الله دا فیصله به پایدار وي. دواړه فریق به نه کې مات.
په یو ویډیو کې چې ښاغلی انتراکی اخیسته، په کې د ترین د قوم مشر او د پارلمان وکیل سردار شفیق ترین ښکاري چې خپلو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ته وایي چې وروسته له هغې چې اکاخېلو قوم طالبانو ته مخ ور واړاوه چې دغه لانجه هواره کړي، قوم یې ومنله چې د دې شخړې په هواري کې د طالبان منځګړیتوب وکړي.
دے موږ وګورستو موږ مغول اختیار ورکړي، دے مجلس جوړ کړي فیصله یې راته سناو کله فیصله یې دوی کړي د اختیار لاغو، دے موږ نه خال خالی نه نه رسمي ناشته د ورتک.
د ښاغلي ترین په وینا طالبانو په دې شخړه کې ځکه منځګړیتوب وکړ چې د اکاخېلو د قوم ویرجنې کورنۍ له طالبانو سره اړیکې درلودل. په دې اړه ګندارا ویبپاڼې هڅه وکړه چې د اکاخېلو د قوم د مشرانو د غبرګون ترلاسه کړي، خو په دې کار بریالی نه شوه. خو سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د اکاخېلو د قوم مشران په دې اړه خبرو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې دا مسله ډېره حساسه او پکې افغان طالبان ښکېل دي. ویل کېږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پی ایم ای پی په ښکاره په بلوچستان کې د طالبانو له حضور سره مخالف دی او پر اسلام آباد انتقاد کړی چې په پټه د افغان طالبانو ملاتړ کوي. د دې ګوند مخکښ غړي او پخوانی وزیر رحیم زیارتوال چې په دې جرګه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته روښانه نه و چې افغان طالبانو د دې شخړې د هواري لپاره منځګړیتوب کړی، او کله چې په جرګه کې مولکه د میلمنو په څیر ګډون وکړ نو راته ګرانه وه چې له هغې ووزو. د بلوچستان ایالت چارواکي تر ډیره له افغان طالبانو سره په تړلو مسلو څرګندونې نه کوي. د دغې جرګې او د قومونو ترمنځ د شخړې په هواري کې د افغان طالبانو د رول په اړه له څو سیمه ییزو چارواکو سره هم تماس ونیول شو، خو ډیرو یې په دې اړه بې خبري وښوده.
دوستانو و موریدل چې طالبانو د طالبانو هغه شورا چې ویل کیږي په بلوچستان ایالت کې میشته ده او په رسنیو کې ورته ډیر کله د کوټي شورا ویل کیږي، د شورا په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې شخړې په هوارولو کې جرګه کړې ده او یو شخړه یې هواره کړې ده. په دې موضوع مو ریپورت واورید، زموږ غلا ساده راډیو نابري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ غلاس د رادیو ناوړی وسم د خبرونو وخت شو. ملالې بشیر پستیو کې د افغانستان سیمه ونړی خبرونه ترې ورو.
د لشکرګه اوسیدونکو په موساکلا کې د تیر ورځ د ملکی مرګ جوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبه د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکې ملکیان هم وژل شوي وو. ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي ترڅو هغوی وکړای سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبرې په ناټو کې د امریکا سفیر کړي دي. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو د طالبانو تشپنوم ولسوال په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه او د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس په پلازمینه ایروان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. البته دا نړۍ افغانستان او سیمې دا خبرونو مهم ټکی سر ټکی چې تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وسواسل وسال څو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملګرو ترمنځ د درې اړخیزه شلوریزو سیالیو پایلوبه نن مازدیګر په 15 بجو پیلېږي. دغه لوبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د شیر بنگلا لوبغالي کې کیږي چرته چې نن د باران اټکل هم شوی دی. که په مقایسوي ډول د افغانستان او بنگلاديش وروستیو 15 سیالیو ته وګورو، دواړو لوبډلو خپلې درې سیالۍ ګټلې او دوی بایللې. د درې اړخیزو لوبو دغه لړۍ د روان سپتمبر میاشتې په 13 نیټه د افغانستان، زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ ملي ډلو ترمنځ پیل شوې چې نن به پای ته ورسیږي. د تیکوندو افغان لوبغاړي احمد جاوید جرجایی د ازبکستان په کوربتوب د تیکوندو سیالیو څخه د سرو زرو مډال خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي جرجایی په دغو سیالیو کې خپلو قزاقستاني، ازبکستاني او قرغیزستاني سیالانو ته په مټ ورکولو سره د دغو سیالیو د سرو زرو مډال وګټه. دغه په خبره دغه سیالۍ په دوو کټګوریو کې د ځوانانو او کمکیو ځوانانو په برخه کې ترسره شوې چې تیره ورځ پای ته ورسېدې. میسینک لوبډلې د غازی امان الله خان یو ورځنیو سیالیو د تیر پړاوتلې لوبډلې بوس ته په مټ ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د دغو سیالیو اتلولي وګټله. د دې لوبې پچا بوس لوبډلې وګټله او خپلې سیالۍ لوبډلې میسینک ته د توپهنې بلنه ورکړه چې میسینک لوبډلې د لوبې